شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه جرمنی، هالند، کاناډا او استرالیا غوړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په تړاو خبري وکړي. د هالند حکومت چارواکو ویلي چې دا خبري د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هالند بشري حقوقو استازي کاتیا لاسیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لاسیور له افغانستان تر نیویارک افغان شتي د عملی اقداماتو غوښتن کې پونم ناسه کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې او دا د عدالت نړیواله محکمې د بهیر پر لور لومړنی ګام دی. نو موري زیاته کړې ک خبري اترې کومې پایلې ته ونرسي شي دوی به منځګړی ټوب ته مخ کړی او په خبره ک منځګړی ټوب هم نتیجه ورنکړي موضوع به د عدالت نړیواله محکمې ته وسپري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماټیک روابط باید په ټولنه کې د شذو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت تر رسټل سره د اقتصادي مرسل دفتر وای پر اول مریض کال کې په ټول افغانستان کې 225 پروژې منځوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانډ کې په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوې دي. د طالبانو د حکومت دغه ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت ترڅنګ د بیکاری شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. په اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د BMG په نامه خبرونه خبره کړې ده ویل شوی چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شری پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده د دغې ناروغۍ 120,000 پیښې ثبت شوي چې په ټکو له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې داشت مېرې 2,14,000 ته رسېدلې وې. داشت مېرې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه څېړنې کې خبرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې له ژورې پاملرنې او د واکسین له یو پراخ کمپاین پرته به ګڼ نور کسان په دې ناروغۍ اخته شي. د یونیسف د شمېرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شری ناروغۍ پیښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې د تورخم لارې به تر هغه خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تأسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړی و. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بندې پاتې دي او له دې عمله دواړو هیوادونو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی. د امریکا سنا د جمعې په ورځ ناوخته د لګښتونو د ځنډولو لایحه تصویب کړه چې د حکومت د جزوي بندېدو مخه ونیوله. سنا د څلورو تعدیلاتو د مخنیوي وروسته د لایحې د تصویب او د لاسیک لپاره ترامپ ته د لیږلو لپاره د شپږ سلویشت او څلور 500 رایو سره رایه ورکړه. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل هم اوریدلی شئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وای د ترکیې پلاوی د مشته د سفر پر مهال د سوری د دیموکراتیکو ځواکونو او د دغه هیواد د حکومت ترمن د هوکړې پاړه خبرې کړې دي. د سوری دیموکراتیک ځواکونو مشي کوردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوی کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشرم شامل دي چې د پنځشنبه په ماښام سوری ته ولاړل. فیدان د سلپونم د ترکیې یو تلویزیون ته په مرکه کې وویل ترکی پلاوی د سوری چارواکو ته د ترهګری ضد جګړې په اړه د ترکی حساسیتونه روښانه کړي او ویلي دي چې انقره د دغه موافقه د عملي کولو چارې ګام په ګام څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلوال وسلې استعمالی شي. یو شمېر افغان کتون کې بیا پرې نظر.
دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپله هم سوځېږي.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان خبریالانو له اندېښنو هم خبرو.
رواني تکلیفونه د خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې د دیو ډېر دي، دیو زیاتره ویزې ختم شوي دي.
په کابل کې مو د روژې په مناسبت کې په او بخښې په کابل کې مو د روژې په میاشت کې د کارګر او افغانانو حال اخیسته.
و اقتصادی وضعیتونه ډیر خراب شوی دی. اوس باندې سلور دانی یا پنځه دانی ډوډۍ پیسې اړیان یو مونږ
په دې خبرونه کې مو د ننګرهار د کبانو پر فارمونو هم ګرځو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک پخې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغانی او هندی وسلې کارولې، خو د طالبانو حکومت او هند دا ادعا رد کړې او ویلې دي چې پاکستان دی د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورنی امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر ایکسپریس په نوم په مسافرونکو اورګاډي برید کې کارول شوی وسلې افغاني او هندي بولی وای چې هند د طالبانو لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه دا وی چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردی کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونکو اورګاډي د ترهګرو لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادا کړی و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعا رد کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پیښې له امله د بېګناه خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپی خو اصلی ملاتړی هند بللای دی. خو هندی رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت ته ویان راندیر جیسوال په حواله ویلی چې نوموړي د پاکستان د ایداوی رد کړی دی. ښاغلی جیسوال هم د جمعې پر ورځ ویلی چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندی رسنیو د جیسوال قول زیاته کړي چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپل کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د بلوچ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پي په شان لوړاندې رامنځته کړې ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارو پوه اختر رسخ ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپل پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړي وه او تروریستي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه د نامنۍ لپاره د افغانستان د نظامونو د ړنګولو لپاره بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپل داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړی دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په ورکه اوس دوی خپل هم سوځيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنځمې په ورځ د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنگیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنگيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ وسلوالو بلوچ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډیر مسافر یې غمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ټول درې ډیر بریدګر وزلې دي. بلوچ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوځ دایدا رد کړې ده.
د اسلام آباد او افغان طالبانو د اداو پاړمو راپور اوریده. پاکستان وای په بلوچستان کې د افغانستان وسلې استعمالی شي. په پاکستان کې ساری شو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي په پاکستان کې مش ډیری افغان خبريالان چې د کډوالو په توګه ثبتي د ویزو د تمدید د روغتي لګښتونو د پری کول او زده کړو ته د نن لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې مش یو شمېر افغان خبريالان وای چې د هیواد کې د نیول کېدو د غوښ په ګډون له بیلابیلو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دوی د خبريالانو لملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د خبريالان چشمیر یې شاوخوا 200 تنو ترسيږي او د کډوالو په توګه ثبتي د ویزو د تمدید د روغتيایي لګښتونو د پریکولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2021 کال د اگست لمیاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. پراپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.8 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان خبريالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې مشت افغان خبريال اتل ستانګزی ازادي رادیو ته وویل
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې مشتي افغاني خبريالې فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې هم وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګراني دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرای ډیر لوړی دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک موږ غږ نه اوري. داسې کسان پېښنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي. که څه هم د ناروغي ډیر وضعیت خراب وي.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون پر راپور کې راغلي که څه هم د جمهوریت نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سخت محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبريالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بیا غیظ شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ ترجمن دي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خبروي چې د پاکستان ترڅنګ افغان خبريالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپل ستونزو شکایت کړای.
ازادي راډیو ته ورجوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو سنا تیر شپه د لګښتونو د ځنډولو لایحه تصویب کړه چې د حکومت د جزوی بندیدو مخه ونیوله. د بودیجې د نه تصویبېدو یو علت دا و چې دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرالي کاري ځواک کمولو کمپاین په اړه د غوسې له امله په ټپه ولاړ حالت رامنځته کړی و. د څو ورځو تودو بحثونو وروسته د سنا لوړ پوړي دیموکرات چک شومر تیر شپه وویل چې هغه به د دې لایحې د پرمختګ لپاره رای ورکړي. شومر څرګنده کړه چې هغه دا لایحه نه خوښوي، مګر باور لري چې بندېدل به یې یو بله بده پایله ولري، ځکه چې د ده په وینا ټرمپ او د هغه سلاکار ایلان ماسک په چټکۍ سره د لګښتونو د کمولو لپاره هڅې کوي. سنا د څلورو تعدیلاتو د مخنیوي وروسته د لایحې د تصویب او د لاسیک لپاره ټرمپ ته د لیږلو لپاره د 45 رایو سره رایه ورکړه، یعنی 45 مخالفي، 45 موافقي. د جمهور غشتونکو تر واک لاندې استازو جرګې د اونۍ په پیل کې دا قانون تصویب کړ چې په لویه کچه لګښتونه په مالی کال کې چې د سپتمبر په 10 پایته رسیږي شاوخوا 6.15 تریلیون ډالر ته ثابت پاتې دي. دیموکراتو د دې قانون په اړه غوسه څرګنده کړې وه، کوم چې لګښتونه به شاوخوا 1 میلیارد ډالر کم کړي، او دوی وویل چې د ټرمپ د کمپاین مخه نه نیسي. چې د کانګرس لخوا ټاکل شوی لګښتونه ودروي او لسکونه سره دندې کمې کړي. دا اقدامات په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د ځینو نږدې متحدینو سره په سوداګریزه جګړه کې بندی چې په سټاکونو کې یعنی په اسامو کې لوی پلور رامنځته کړی دی، یعنی ژورې ټیټې پکې رامنځته شوي دي، او اندېښنې اقتصادي اندېښنې له دې سره پیدا شوي دي. اوس هم د امریکا د جمهور رئیس د یوې پریکړې په اړه، آیا د امریکا جمهور رئیس په وکړه شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اوربند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهالې اوربند وړاندیز لاسلیک کړ، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لوري د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړای چې نه غوړي د اوکراین په جګړه کې د دغه ډیر سورزنی اوربند هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پښتنه دا چې ډونالد ټرمپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واکې لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ټرمپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالی اقدامات ترسره کولای سي چې د روسیې لپاره به ډیر ګران وي. د تل په شان ټرمپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ټرمپ د ادارې د خزانه وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ځینې نور شنون کې په دې باور دي چې امریکا کولای سي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 14 د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو مافیاتي ورتمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیری. په دې مسلو کې د امریکا له لوري مافیات به د روسیې لپاره یو بل فشار وي، او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بے وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. دغه راز په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوي دي. بله مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولای سي د روسیې پر وړاندې وازه کړي، چې البته اغیز به یې پراخ نه وي، ځکه روسیه امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم سول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالر ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح شوی هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي، تر څو د خپلو تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیه ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریمه موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کیټ کلاوک لخوا هم وړاندې شوی هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی، او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولای سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک ورکړي، تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکز بلور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالی نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، وړاندې د روژې مبارک په اړه مطالب لرو، خو اوس په ننګرهار ته مخه کړو. ننګرهار د افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې نورو ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي، او هم دې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلی ځي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو په دې راپور کې حسین احمد صحیح خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي، او هلته د درونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار درونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې درونټې ته ورځي. نو موړی وای
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د په دې کې پخی او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخي نو خلک دلته ډیر راځي.
ډارونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وس هم دغه موسم نو ژمی د دې په بازار کې خوش خلک چکر ته راځي، مایان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسه رسیږي، چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ نه راځي، نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لسو یا ولسو پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شین نه ساغه خوند نه شته.
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب سوي دي، خلک چې دي پیسو نه خراب دي، کار روزګار نشته، خلک بیکار ډیر دي، وظیفه نشته. په حال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو، بس هم د سیتې نه لاړل. اوس هغه بند یو لس هوټل په لال پال دی او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه بوکا کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کپ پالونکو د اتحادیې رئیس شیرغه رئیس خیل ازادي رډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 130 څخه تر 130 پورې د میانو میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، گراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 160 میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره دا واردات له پاکستان دي. شیرغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېرې دي، خو یو اچري چې فعال اچري د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لارې بارنداران اخلي.
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچرین لرو، ټریننګونه نشته. پننګرار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوې نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسه منظم شوی دی نه، ورته دسه دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانی دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دا دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د روژې مبارکه په دې ورځو کې د کابل شار په واټونو کې د هغه کارګرانو ګڼګونه ډېر تر سرګو کیږي چې ورسنې مزدوریانه کوي یو شمیر وایي د سهار تر ماښامه د کارموندلو په هدف په واټونو کې سرګردان وي خو بیرته تش لاس کورونو ته ستنی شي دوی وایي چې پروژه کې کارونه د پخوا په پرتله نور هم کم شوي دي په دې اړه سنا کاکړ راپور لري
دا د کابل ښار یو له هغه واټونو دی چې د روژې مبارک میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنیږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ زو چاوک ته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي خلک وو اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ
اکبر هم مای چل مرخاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وزي خو کله کار پیدا کوي او کله هم نه هیلې بیرته کور ته ستنیږي دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکارۍ د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي دا ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي دغه وزارت د روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو کورنیو چارو عامې روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړي چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو هلته ورته د اسانتیا او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکارۍ بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی په افغانستان کې د بیکارۍ د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمیر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به د دغه هیواد له نیمه ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري
د روژې رنگونه
وعلیکم السلام الحمدلله روزه خټه روانه ده خبره بره برانونه دی اوري او شروع دي تاسو په لسنګه دروځه خروانه ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادۍ رادیو د ترټول نه سلامونه احترامات وایم خو کارکونکو کی ته احترامات وایم خیره د چرجه او تاسو په خیر مونږ باندې ډیره خاطرې
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادۍ رادیو خبري اعلانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن مستیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شو وخت کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنې او ورځم تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون نقشت معاشات په دې خاطر یو څه ستونزمن او په تکلیف سره دي بعض خلق په ماش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلق ستا چې سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي.
پښتنې بچی کې دن کې دی وړاندې د ځوانانو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لاند خبرونه. جرمنی، هالند، کاناډا او استرالیا غواړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شزو د حقوقو په تړاو خبري وکړي. د هالند حکومت چارواکو ویلي چې دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې. په ملګرو ملتونو کې د هالند بشري حقوقو استازي کاتلا لازیور وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لازیور له افغانستان تر نیویارک افغان ښځې د عملي اقداماتو غوښتونکو په نوم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې او دا د عدالت نړیوالې محکمې د بهیر پر لور لومړنی ګام دی. نوموړې زیاته کړه چې خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي، دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي او په خبرې کې منځګړیتوب هم نتیجه ورنه کړي، موضوع به د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وای پروان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 2225 پروژې منځوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانه کې په خبره کړې بیان کې ویل دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 40 میلیارد افغانیو په لګښت عملي کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې د تورخم لارې به تر هغه خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې دا شوې چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خبره کې د امنیتي پوسټو جوړول دي. پاکستان د غراس ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خبره کې جوړوي. د امریکا سناتي رشوه د لګښتونو د څنډولو لایحه تصویب کړ چې د حکومت د جزوی بندیدو مخه ونیول. سنا د څلورو تعدیلاتو لمخنیوي ورسته د لایحې د تصویب عبد الله سیک لپاره ولسمشر ترامپ ته د لیژلو لپاره د شپږ څلوېشت د څلور پنځوس رایو سره رای ورکړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میو منی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانته جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زیني ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ولبل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلی او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویی کوي یا تندخویی کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویی کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمن وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکلوي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو
سره مخامخ کیږو. ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون ونه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشي توکو روګدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي، نشي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاساو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه د نشي توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره وي، نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي، یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
همدغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو، مونږ سره مخامخ کې ګډیر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. دا حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژه دی، خو دا حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده، ځکه مونږ ډېرې ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشي تو کی دا نه استفاده کی، نو هغه کلم مانه دي کتلی چې هغه دي چا سره جنجال وکي، یا مثلا د سیستم زده جوړ کی، یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پر سګن دي کتلی. کو ډیره ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روزه بهانه کوي، بهانه روزه جوړي، خدا زحال کی چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیم تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوزي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو په اکله باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي، او که کله ناکله د تاسو همداسې حوصله تنګیږي، د ځان په اکله راته ووایه.
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم، خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی. دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیصزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي د باندې، په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، چې قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همدش خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا شي هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازې نه دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یې خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه ولي، اصلا ملامت په کې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یا نشې توکي یا پاراسایوچی د اکسیګریټی کناسواری کدا نور شیانی. په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پر روژه کې څه رقم وینه،
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لري حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشي کناسواری سګریټي او هر بل نشي تو کوي، نه غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چیرته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کې هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته چې هر وخت په تیر بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي راته مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي، چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه لاس کسه کیږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان
څومره درناوی ورته کوي هغه کم مشران وي که کشران وي؟
واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه خپل ځان مثال درېږم، څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا دی اوس نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري، په خاص ستا جارمې مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې ته حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار درکړی ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري، نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شو، الان کې چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي، په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چنده کی، هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي؟
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي، عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې، د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یی دی، دا پودری دی، خدا نخواسته داسې یو خطاب دوی ته کیږي، دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي، نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایي چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوشه زه انتخابوم ځان ته زه انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غوسه هم انسان ته راځي خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله یو ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پورې خبر رسیږي تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده دا دوی خپل کردار دی چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي. روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار دی چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغه پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاس نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغه ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي. د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتون مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دی او ډیر ځان نخ کې لای چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامت ای خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي.
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسموقات باید هر سړی جوړ کړي او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کړي، ړوند کړي او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی هر خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو
بالې هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بالې، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته